د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوندونکو، زه عاشق الله رحیم زویم. د کابل ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د موټرو په کاروان په پرونی ځانمرګ برید کې د ناټو یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. یو امریکایي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبری اجنس ته ویلي دی چې وژل شوی عسکر امریکایي نه دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په کابل کې د ناټو ځواکونو په اعلامیه کې هم یوازې همدومره ویل شوی دی چې ټپي شوي عسکر د بګرام هوایي ډګر ته د تداوی لپاره وړل شوی دی. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې وژل شوی او ژوبل شوی عسکر د کوم هیواد دی. د ناټو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د ملي وردو د ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله. په پی کې یو افغان ژباړونکی هم ژوبل شوی دی. دا په روانې اونۍ کې په ناټو او امریکایي ځواکونو دویم ځانمرګ برید دی چې کیږي. دوه امریکایي ځواکونه د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د قندار په ولایت کې په ځانمرګ برید کې ووژل شول. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته د مهاجرینو د راتګ لپاره د پښتنو په جدول کې یو نوې ماده د تل لپاره ورزیاته کړله. د پښتنو په دې جدول کې د هر هغه کس نه چې غواړي امریکا ته راشي باید چې خپل ټول پخوانی پاسپورټونه د ځان سره ولري. په تیرو 15 کلونو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کې خپل حسابونه، د ایمیل ادرسونه او د تلیفون شمارې هم باید چې ثبت کړي. متحده ایالاتو دغه نوی اقدام د روان کال د مې د میاشتې راهیسې پیل کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې هکله څه نه وایي چې د پښتنو دغه نوی جدول د کومو هیوادونو د خلکو لپاره دی او آیا دا چې تر اوسه ترې کار اخیستل شوی که نه. د بهرنیو چارو وزارت یوازې همدومره ویلي دي چې دغه نوې فرمې به هر کال 6500 کسانو ته ورکړ شي چې په ځانګړي ډول د معلوماتو اخیستل ترې ضروري وګڼل شي. امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني د ایران وروستۍ ازموینه غندلې ده او وایي چې د ایران دا کار د ملګرو ملتونو د اصولو نه سرغړونه ده. دغه ټولو ملکونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي نه غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. ایران وایي د امریکا لخوا نوي بندیزونه د اتمی موافقې د مادو نه سرغړونه ده او ژمنه کړې چې د امریکا د دې اقدام په ځواب کې به متناسب عکس العمل وښيي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مارسال عباس عراقچی د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اتمی موافقې نه سرغړونه شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په مصر کې یوې محکمې په 500 پولیسو درې کاله د بند تیرولو سزا راخېچولې او 6000 مصري پاونډه یې جرمانه کړې دي. دغه پولیسو د خپلو کاري ورځو د بدلولو په خاطر اعتراض کړی و. د مصر د سنای په ایالت کې پخوا پولیسو 15 ورځې کار کاوه او 15 ورځې به رخصت و، خو د کورنۍ چارو وزارت د هغوی مهالویش بدل کړ. په نوي مهالویش کې هغوی 40 ورځې کار کاوه او 10 ورځې به رخصت و، خو پولیسو د کورنۍ چارو وزارت دا پریکړه ونه منله او اعتراض یې پیل کړ. د سنای ایالتي قاضي 40 پولیس د دندونه هم لری کړی دي. د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او د اعتماد نه د سرغړونې شک کړی. پولیسو په یو سند کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی دی په ښاغلي نتنیاهو شک کړی چې د فساد په دوه قضیو کې یې رشوت خوړلی او د اعتماد نه یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل پولیس د څو میاشتو راپه دې خوا د صدر اعظم نتنیاهو نه تحقیقات کوي. په هغه دا تور دی چې د هالیوډ د مشهورو ستورو او دوه غټو سوداګرو نه یې تحفې اخیستې دي. په صدر اعظم نتنیاهو بل تور دا دی چې د اسرائیل د یوې مشهورې ورځپاڼې سره یې په پټه معامله کړې وه چې د هغه په حکله مثبت خبرونه او رپورټونه خپاره کړي. په خپله نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د پنجشنبې په ورځ د صدر اعظم په حیث خپل کار پیل کړ. صدارت دفتر ته د هیواد د صدر اعظم په حیث د رسیدو رسمي مراسم پر ځای شول. د وسلوال ګارد لخوا ورته درناوی وویل شو. عباسی د سه شنبې په ورځ د موقتي صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف وروسته د پارلمان د 309 د شورایو څخه 221 د اعتماد رایې وګټلې او د مقام ته ورسېده. عباسی د چهارشنبې په ورځ ټوله ورځ د مری په سیاحتي ښارګوټي کې تیره کړله او هلته یې د ګوښه شوي صدر اعظم نواز شریف او په پارلمان کې د خپل ګوند د غړو سره د فدرالي کابینې په جوړولو بحثونه وکړل. او ورستای خبر دا چې د سوریه د هومس خار په ځینو برخو کې پروند پنځم به پراس اور بند په دې خطر نافذ و چې ملکی خلک وکړي شي خپل د ژوند چارې یو څه سمې کی. د سوریه د بشری حقوقو اداره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې هیڅ یو ډلې د اوربند نه سرغړاونی نه دی کړی. په سیمه کې موجودو خبريالانو بیا ویلي دي چې د سبزیو او میوو مارکیټونه هم پرانیستل، د خار په لارو کوڅو کې ماشومان هم لیدل شوي دي. د سیمه او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مخیره و
خبرونه مو د امریکا غک آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په تیرو شاوخوا درو کلونو کې جنرال عبدالرشید دوستم ته هغه راز د دندې د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړې سوې په کوم ډول چې د افغانستان نافذه قوانینو حکم کړی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس دغه راز ادعا کړې چې په دې موده کې د شاغلي دوستم د ټاکنیز کمپاین ملګرو د هغه د شخصیت وژنې او لمنځه وړلو هڅې هم کړې دي. آرګ د دوو ادعاو په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې. په دې باره کې پام وکړئ له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلي رپورټ.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند چې د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د مرستیالانو د حقوقي او قانوني ځای د تثبیت په اړه د حقوق پوهانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل هغه راز چې د افغانستان نافذه قوانینو جنرال عبدالرشید دوستم ته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د دندې د ترسره کولو صلاحیت ورکړي، هغه له خپلو صلاحیتونو څخه ګټه نه اخیسته او په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د هغه د ټاکنیز کمپاین ملګرو په یو ډول نه یو ډول د ښاغلي دوستم د قانوني صلاحیتونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ښاغلي فرهمند پر وینا د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ښاغلي غنی او جنرال دوستم ترمنځ اړیکې خېوي، خو کله چې ولسمشر غنی ارګ ته ورسېد له هغې وروسته له ښاغلي دوستم سره د ارګ په چلند کې توپیر راغی. دا جنرال دوستم د دفتر رئیس دغه راز ادعا وکړه چې په دې موده کې د ښاغلي دوستم د ټاکنیز کمپاین ملګرو د هغه د شخصیت وژنې او له منځه وړلو هڅې هم کړې دي. هغه ویل کله چې د لوړې له مراسمو وروسته کار پیل شو، موږ ولیدل چې په تیرو دریو کلونو کې پر جنرال دوستم باندې د هغه د ټاکنیز کمپاین د ملګرو لخوا درې ډول بریدونه ترسره شول. لومړی د جنرال دوستم پر ټولنیز ځای باندې برید، د جنرال دوستم د فزیکی حذف لپاره د برید ترتیبول او په اړه یې بې تفاوته پاتې کېدل، او دغه راز د جنرال دوستم د شخصیت وژل. ښاغلي فرهمند دغه راز ادعا وکړه چې په دې موده کې ارګ له جنرال دوستم سره په مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو کې هیڅ ډول سلا مشوره نه ده کړې، په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه ایثار شوی او د کابینې سفیرانو او والیانو په ګمارنه کې څنګ ته پاتې شوی دی. ارګ د دغو ادعاو په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې ولسمشر غنی دې ته ورته ادعاو په غبرګون کې ویلي چې هغه په ټولو چارو کې د حکومت له مشرانو سره سلا مشورې کوي. د کابل د حقوقو استاد ودیر صافی وایي چې د ولسمشر د مرستیالانو د صلاحیتونو په اړه د افغانستان اساسي قانون وضاحت لري، او همداشان ولسمشر ته قانون دا صلاحیت ورکړی چې په مشخصو مواردو کې خپل مرستیالانو ته واکونه ورکړي.
او په دویم فصل کې چې رئیس جمهور د موجود فصل دی په دغه کې دومره ذکر شوي دي چې کله که رئیس جمهور نه وي یا صاحب العلاج مریضي ولري او یا بهر ته لاړ شي، دغه دوه درې ټکي یې په طور د مثال معاون مخکې وړی شي بدون د عزلو تقرر د عالي رتبه مامورینو لکه وزیرانو د دومره چې هغه
بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان د ښاغلي دوستم او احمد اشتی قضیه ته په اشاره وایي چې د جنرال دوستم د دفتر رئیس د دغو ادعاو په مټ هڅه کوي چې عامه ذهنیت بدل او پر حکومت او نړیوالې ټولنې فشار راوړي تر څو د هغه له دوسیې څخه تیر شي. د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ ته وویل
نور مسایل چې دوی یادوي دا هسې بانهګري ده، دا یوازې یوازې هغه د عامه ذهنو د بدلولو او همدارنګه په حکومت د فشار راوړلو لپاره کنی پټوله کې قضیه معلومه ده سړی ادعا کړی ده د دې اثبات لپاره هغه اسناد وړاندې کړی هم دارنګ مثلا دوه محکمې تر سره شوې دي څارنوالۍ دوسیه تکمیل کړي نو په دې وخت کې نور مسایل نه ځایږي زه فکر کوم نور دا وخت تیر دی چې سړی دې د اداو په بنسټ امتیاز واخلي له نړیوالو افغان ټولنې څخه هر سړی باید دلته حساب ورکړي
د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو د جنسي زورونې تور لګولی خود ښاغلی دوستم دفتر دا تورونه بے بنسټه ګڼي د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرهمند وای حکومت د جنرال دوستم د څنګ تکولو لپاره په لوی لاس دا دوسیه ستره کړې ده ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي دا افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی اجرایه ریاست ټینګار کوي چې د داعش ډلې باید تر هغې وځپل سي چې له منځه ولاړ سي خو له وسلوالو طالبانو سره باید د سولې خبرې وسي په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلې
د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم په دغه هېواد کې داعش ډله یو جدي خطر دی او د له منځه وړلو لپاره یې باید مبارزه وشي خو ټینګار کوي چې د دغې ډلې په پرتله وسلوال طالبان او د حقانی شبکه د افغانستان لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د داعش ډلې ایډیالوژي مفکوره او دین د افغانستان له اساساتو سره سمون نه لري نو له همدې عمله دغه ډله په افغانستان کې ځای نشي پیدا کولی
داعش بدون شک یو ګروه تروریستي او ګروه تروریستي در کول
داعش بې له شک یو تروریستي ډله ده او په ټوله کې د تروریستي ډلو تعدید ته باید په جدیت وکتل شي او مبارزه ورسره وشي موږ دغه ډله ته د یو خطر په توګه وینو خود حقانی ډلې او طالبانو په سیر یو جدي خطر نه دی کله طالبانو او حقانی ډلې سره پرتل شي هغومره یو جدي خطر نشمیرل کیږي
خطر جدي نیس
جاوید فیصل زیات کړه چې افغان حکومت د داعش ډلې د خطر په پام کې نیولو سره د دغه ډلې په لمنځه وړلو کې مبارزې ته دوام ورکوي دی وایي د افغانستان داعش په پاکستان کې رامنځته شوی او د عراق او سوریې له داعش سره زیات توپیر لري د اجرایه ریاست د ویان مرستیال زیات کړه د افغانستان د داعش اتیا تر 9% د پاکستان په وزیرستان کې د ورکزیو قوم پورې تعلق لري هغه هم دا رنګ وویل چې له طالب سره سوله کیږي خو له داعش سره سوله نه کیږي او یوازې باید ووژل شي خو یو شمیر نظامي کارپوهان بیا د حکومت د دغو خبرو برعکس نظر لري دوی وایي داعش تر حقانی او طالبانو خطرناکه شبکه ده د نظامي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي داعش ډله ځکه د طالبانو او حقانی ډلې په پرتله خطرناکه ده چې کیدای شي طالبان او حقانی ډله سولې او خبرو ته حاضر شي خو داعش ډله یوازې له قساوت او ترهګرۍ څخه کار اخلي
داعش په افغانستان کې ډېر خطرناک ده نسبت طالب ته نسبت حقانی ته حقانی او طالب ډېره اهداف سر د افغانستان په خاطر باندې دي کیدای شي سولې ته مازل د خبرو تازه ولی داعش داسې یو پدیده ده چې هغه ډېره داسې وحشتګنه ده داسې ډېره داسې پدیده ده چې د انسانانو په مړینه کې ډېر په قساوت نه کار اخلي دا یوه خبره ده او بل له بلې خوانه چې دا تمویلېږي ډېرې پیسې لري ډېر جلبوجه سپي ده اوس هم په اخره ځای کې ډېر جلبوجه سپي او ډېرې خطرناک حملې کوي په یو خطر د ما شخصي نظر باندې چې داعش ډېر خطرناک په نسبت طالب او
خاغلی مرخیل زیاته کړه د عراق سوریه او افغانستان داعش کوم فرق نه لري ځکه د داعش ډلې ایډیالوژي او مفکوره یوه ده افغان حکومت په داسې حال کې داعش ډله له طالبانو او حقانی ډلې څخه ټیټ خطر ګڼي چې دغه ډلې په تېرې یوې اونۍ کې په کابل او هرات کې بریدونه ترسره کړي دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د ان بی سی نیوز رسنی پرون ناوخته خبر ورکړ چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په یو مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د بایللو په اړه غوسه سوی و په دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن ګوښه کېدلو ته اشاره کړې وه نور جزئیات په رپورټ کې
شپاړس کاله کېږي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې تر عنوان لاندې په مبارزې بوخته ده خو د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کار نه یې اته میاشتې تېرېږي تر دې دمه نه دی توانېدلی د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د ان بی سی په نامه یوې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ او د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ له یوې غونډې نه پرده پورته کړې، په کومې کې چې ولسمشر په زغرده افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنګ په اړه نارضایتي ښودلې ده. په هغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له کار نه رضایت نه و ښودلی او د هغه د برطرفه کولو غوښتنه یې مطرح کړې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکبی د دغې غونډې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې د ولسمشر همکاران د جنوبي آسیا لپاره پر یوې پراخې تګلارې کار کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار ویان بیا په یوې اعلامیې کې ویلي د ولسمشر د ملي امنیت ډله د جنوبي آسیا لپاره پر یوې هر اړخیزې او واحدې ستراتیژۍ کار کوي چې د دغې پیچلې حوزې په تړاو پکې زموږ د ملي قدرت له ټولو خواوو څخه استفاده کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې نه غواړي د سپینې ماڼۍ په محرمو غونډو تبصره وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس هم تیره میاشت ویلي وو چې سپینه ماڼۍ د تګلارې د اعلان لپاره شیبې شماري، خو داسې یوه نښه نه لیدل کېږي چې دغه تګلاره دې په دې نږدې وختونو کې اعلان شي. جم ماتس ویلي وو دا کار وخت نیسي، دا په دې معنی نه وه چې پخواني ولسمشران ناپوه او یا بله کومه مسله وه. دا یو سخت کار دی، باید یې په سمه توګه سرته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر د جون په میاشت کې ویلي وو چې امریکا افغان جګړه نشي ګټلی. د افغانستان په اړه د ټرمپ جنجالي غونډه تر هغه یوه ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر سونی مخکې په یوه کمساري اقدام کې له هغو امریکایي عسکرو سره مشوره وکړه چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه.
موږ نږدې اوولس کاله په افغانستان کې وو او غواړم پوه شم چې ولې د اوولسو کلونو لپاره موږ هلته یو، هلته څه تیریږي او موږ د نویو مفکورو لپاره باید څه وکړو. ما د ګڼو خلکو نه ډیرې نظریې اوریدلې دي، خو غواړم له هغو خلکو واورم چې په میدان کې دي.
قسم چې امریکا اوسمهال د افغانستان او سیمې لپاره پر خپلې تګلارې کار کوي. امریکایي رسنۍ وایي چې د نوې تګلارې پر اساس به د امریکا ولسمشر له 3000 نه تر 5000 پورې نور عسکر افغانستان ته واستوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي سره له دې چې دا هیواد د توغندیو او فضایي پروګرامونو له کبله لکلک فشار سره مخامخ دی، خو سره له دې هم پیاوړی سوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای دا خبرې په هغې غونډې کې وکړې چې د جمهور رئیس حسن روحاني څخه د دویمې دورې د مشرتابه له عمله خپل ملاتړ څرګنداوه. پر ایران باندې د امریکا او متحدینو نیوکه داده چې دا هیواد د بیلستک توغندیو او فضایي پروګرامونو تعقیبوي. د جولای په 28مه نیټه ایران د سټلایت انتقالونکي توغندی و آزمایه. د ایران د دې آزموینې په ځواب کې امریکا د تیر جمعې په ورځ د دې هیواد پر شپږو بنسټونو او ادارو باندې بندیزونه ولګول. د بندیزونو مقصد د بیلستک توغندیو د پروګرام محدودول دي. اندېښنه دا ده چې دا توغندي چې مصنوعي سپوږمکۍ انتقالوي د ذروي سرګلولو د انتقال ظرفیت هم درلودلی شي، نو کیدای شي چې دا د ذروي مقاصدو لپاره وکارول شي.
نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران
د ایران د اسلامي جمهوریت حسن نیت په نړیواله کچه د مؤثر او تعمیري معاملاتو په اړه موجود وو او لا تر اوسه پورې دوام لري. اوس موږ تر پخوا په خپل ځان ډېر اعتماد او باور لرو. موږ د خپل ملت ملاتړ لرو. موږ نه نړۍ سره د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې په تعمیري معاملاتو تاکید کوو.
ولسمشر حسن روحانی له نړیوال ټولنې سره د خپل ضروري پروګرام د موافقې پر تعهد یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې ایران به هیڅکله هم د نورو لخوانه انزوا او تجرید قبول نکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه پیشنهادي قانون تایید کړی دی چې وایي امریکا ته د هغو راتلونکو مهاجرونو شمیر به نیمایي پورې کم کړو چې ټیټ مهارتونه لري او یا هم په انګریزي خبرې نسي کولی. دا قانون وایي د دې اقدام له مخې به یو داسې سیستم رامنځته شي چې اساس به یې په کفایت ولاړ وي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې د ټام کارټن او ډیوډ پرډیو لخوا پیشنهاد شوی قانون تایید کړ چې دواړه سناتوران ورسره ولاړو. د دې قانون لمخې به امریکا ته د قانوني مهاجرینو په شمیر کې نیمای کموالی راشي. ښاغلی ټرمپ دا د نیمې پیړۍ د مهاجرت په سیستم کې تر ټولو مهمه اصلاح وبلله.
دا قانون له هغو زیارستونکو امریکایي کورنیو سره زموږ خواخوږي ښیي چې باید د مهاجرینو په اړه یو داسې سیستم ولري چې پکې د هغوی اړتیاوې او امریکا ته پکې لومړیتوب ورکړل شي.
کارټینو په بیو وویل چې د مهاجرینو له امله د هغو امریکایي کارګرانو په عوایدو کې کموالی راغلی چې لوړ مهارتونه نه لري.
موږ ټول غواړو چې د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي وساتو او د هغو با استعداده کسانو هرکلی وکړو چې دلته په قانوني ډول راځي او د لا ښه ژوند د تېرولو لپاره کار کول غواړي.
جګپوري سلاکار سټیفن میلر وویل چې د دې اقدام یو غوره ټکی دا دی چې د مهاجرینو لړۍ به پای ته ورسیږي.
individuals right now who are
from the us هغه کسان چې گرین کارت لري کولای شي د زیات عمر یو خپلوان وغوړي چې فوراً د عامه مرسته لپاره مراجعه کوي. دغه کس په مالی لحاظ خپل ځان ساتلی نشي. یو خپلوان بل راغوړي او هغه بیا بل خپلوان غوړي او دا لړۍ روانه وي.
دغه قانون هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې انګلیسي وایي، د کار وړ مهارتونه لري او په مالی لحاظ پر خپل خو ولاړ. دیموکراتان ځینې جمهوری غوښتونکي او د مهاجرینو د حقونو مدافعین د دې اقدام مخالفت کوي او وایي چې دا به زیان ولري.
یو زیات شمیر ټیټ مهارت لرونکي مهاجرین زموږ د هیواد په چارو کې مهمه ونډه اخلي. هغوی زموږ د کروندو په خوالي کې مرسته کوي، شیان جوړوي او په کورونو کې کار کوي. نو زموږ د ټولو لپاره به د دې کسانو نه پرته د هغه کارونو کول سخت وي چې موږ یې د خپل اقتصاد د ودې لپاره کوو.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي دغه تایید د ښاغلي ټرمپ لخوا یو هڅه ده چې په هیواد کې د مهاجرینو بحث پر مخ ولاړ شي او د هغه د کمپاین د ژمنې په اړه یو خوځښت رامنځته شي. خو دا معلومه نه ده چې آیا کانګرس به یې په اړه ژر اقدام وکړي او کنه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک د خبرونو او تفریحي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. دا خبرې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر مجیب خلوتګر په داسې مهال کې وکړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمنځل سول. د بلې خوا خبریالان وایي چې رادیوګانې، تلویزیونونه او ورځپاڼې هم د دې لپاره چې ډیرو خلکو ته خبرونه رسوي له ټولنیزو رسنیو کار اخلي.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی لخوا په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د اونۍ د لمانځنې نن وروستۍ ورځ وه. که څه هم په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو دقیقې شمیرې نسته، خو د نه ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي چې د دوی اټکل ښیي چې په افغانستان کې د ننه تر 2 میلیونه کسان له فیسبوک او له 200 تر 300 زره کسان له ټویټر څخه ګټه پورته کوي.
در بیرون از کلان شهرها
لغتو خارونه د باندې خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رادیو تکیه کوي. په لوی خارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خصوصا ځوانان زیاتره معلومات له ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول له فیسبوک څخه ترلاسه کوي.
افغان خبریال رازمل زمان وایي چې خبری چینلونه هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل خبرونه او معلومات تر ډیرو خلکو ورسوي.
سوشل میډیا په افغانستان کې جاری وکړه، نو ډیر خلک یو دم خپل هم د سوشل میډیا ته مخه کړله. رسنۍ اوس اړ شوي دي چې خپل ټول خبرونه او خپل ټول هغه د ویب سایټونو لینکونه او د خپلو ټولو خبرونو معلوماتو د راپورونو ټول لینکونه په سوشل میډیا کې پریږدي تر څو ډیر خلک ترې خبر شي.
ټولنیز رسنۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د معلوماتو لومړنۍ سرچینه ده.
فیسبوک څخه که بل کومه اجتماعي شبکه نه سیده موږ ټول استفاده کوو. زه هم شخصا دغه استفاده کوم د ښځو مشکلات لپاره، خبرونو لپاره. دا تازه خبر سی رسیږي اول تر ټولو مخکې د فیسبوک د اجتماعي رسنو کې د هچول کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا ژغه واشنا ټلویزیون له فیسبوک پاڼو هر ورځ په سلګو نظر کسان خبرونه او معلومات ترلاسه کوي. د امریکا ژغ پښتو فیسبوک پاڼې د خوښونکو شمیر تر 3.5 میلیونه او 3.5 زره اوړي او دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون
هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زموږ همکاران احمد سمیر رسولی او اکمل داوی د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ګوګل مرکزی دفتر ته تللی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کمو کله ګوګل ژباړه کارولی نو شاید دې ته مو پام سوی وي چې ژباړه ورانه او بې کیفیته ده. د بیلګې په توګه زه په انګلیسي کې لیکم چې د ملي شورا دواړه مجلسونه د پخوانیو سرتیرو پر امتیازاتو رای ورکوي، خو ګوګل یې داسې ژباړي. تمه کیږي چې د استملاک ملي شورا به د وترنرانو د ورکړې په اړه رای ورکړي. د ټکنالوژۍ په اثر کې موږ هره ورځ د ځوابونو او معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګوګل ته ورځو، خو ولې ګوګل ناسمه او نیمګړې ژباړ کوي؟ ګوګل وایي د سمې ژباړې لپاره میلیونونو ژباړل سوو آثارو لکه کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا لري، خو وایي پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. خو په ګوګل ژباړه کې د پښتو د دغې تشې ډکولو لپاره یوه لار شته.
So if you both speak English and Pashto, please use the Google Translate.
که تاسو په انګلیسي او پښتو ژبه پوهیږئ، لطفاً د ګوګل ژباړې د ټولنې سره یوځای شئ او ژباړه وکړئ، ځکه موږ اضافي ژباړو ته اړتیا لرو. دغه کار د ګوګل ژباړې په کیفیت نیخ په نیغه تاثیر لري.
څه باندې 1500 میلیونه خلک هر میاشت له ګوګل نه د ژباړې کار اخلي. ګوګل دا مهال 103 ژبو ته ژباړې کوي او په ځینو ژبو کې آن ژغ، ویډیو او تصویرونه او عکسونه ژباړي. ډیر خلک د زده کړې لپاره ګوګل ژباړه کاری او د نړۍ د لټون تر ټولو ستر شرکت پر موبایل ټلیفون خپل اپ داسې تیار کړی چې له ډیټا یا انټرنیټ پرته هم کار کوي. د نړۍ څخه باندې درود 30 میلیون پښتنو لپاره ګوګل تیر کال د ژباړې وړیا خدمات پیل کړل. د جون په میاشت کې ګوګل نیورونټس ټکنالوژي په کار واچوله چې د پښتو ژباړې کیفیت ښه کړي.
سو کرنټلی وات وی ار ریلی فوکسډ آن از ټو امپروو کوالټی.
اوس مهال مونږ د ژباړې په کیفیت تم یو. مونږ واقعا د هر ژبې ژباړې ته پاملرنه کوو او غواړو چې د ژباړې کیفیت ډیر لوړ شي. نیورونټس ټکنالوژي چې مونږ یې اوس کارو د یوې جملې مکمله ژباړه راوباسي، نه دا چې د پخوا په څیر ټکي په ټکي وژباړي.
د ګوګل ژباړې په خدماتو کې نیمګړتیاوې ډېرې دي، خو د دې شرکت ژمنه نه یوازې دا ده چې په خدماتو کې به سمون راولي، ژباړه به ښه کوي، بلکې پراختیا به هم ورکوي او داسې ورځ به ډېره نږدې چې ویډیو، متن او عکس به هم له پښتو څخه و انګلیسي او سلو نورو ژبو ته ژباړل کېږي، له نورو ژبو هم پښتو ته متن، عکس او ویډیو ژباړل کېږي. د داسې ورځې په هیله
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه تل واورئ.
د ننګرهار په ولایت کې صرافان وایي چې نظامی یونیفورم لرونکو وسلوالو یې ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د ځان ساتنې لپاره جواز هم نه ورکوي، ځکه نو ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
عزیز الرحمن اډوال د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې صرافي کوي. هغه وایي نظامی یونیفورم لرونکو کسانو یې په رڼا ورځ د ښار منځ کې ژوند او مال ته خطر ورپېښ کړی.
نو موږ ته امنیتي مشکل ځکه ډېر دی چې صرافان یو، نو د غلو د لارې نم دی او ان د اختطاف چینو د لارې دی. یو درې کسان صرافان زموږ شهیدان شوي هم دي په دې دوه مارکیټو کې.
هغه وایي په کور او ښار دواړو کې ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي او نه یې حکومت غږ اوري څو د ځان ساتنې لپاره لږ تر لږه د وسلې جواز واخلي.
نو موږ عریضه وکړو دستي ملي امنیت ته مو کړو، قمندانې ته مو کړو، یو څه هغې وخت سره یو غږ به وکړي یا دلته قمندان د امنیت څه کسان راولېږي یو غږ جګ کړي. اوس بنیادي مسله زموږ دا ده چې موږ ته لیسنس نه راکوي د وسلې.
جلال آباد ښار کې د صرافانو له اندېښنو سربیره د هدفي وژنو لړۍ هم تر پخوا تنده شوې او په تېره یوه میاشت کې 15 کسان د ښار په منځ کې وژل شوي چې قاتلین یې په رڼا ورځ تښتېدلي دي. د ډیرو خلکو په باور کې حکومت د دغه حالت مخه ونه نیسي نو ګڼ شتمن به له دې سیمې خپلې کړې وتړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون. هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.